درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغلی متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبرې کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د امیر شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغیدلې دي. تکل شوی چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په اتوبیش ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچې تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اروزګان ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره سلګونو زره ماشومان ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه تیره ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملی کړي او د همدې لپاره په دغو شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سږکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لار موندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په یو تمرینی کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمینه تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لار موندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې چې کیف تیره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. د ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي و، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لویدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 40 سرتیري سپارو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیش ځای ته رسیدلې ده. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پروی سای ګلای وشوه بهونه ټول دربدر کړل او سای ډیر ښه بار یې نیولی دی.
په غزنی کې باغداران وایي چې تیر کال ژلۍ وې، باغونه یې حاصل نه ورکړی، خو سږ کال یې ښه میوه ورکړې ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوې او بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبر پاڼه کې چې په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو ورټیا او زیاتوالي د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رات کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو پاړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې ورټیاوي فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوای سیمه نړۍ ته د هغوی د ګواښت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بللې. دا اعلامیه چې د مجاهد په یک شبکه خپره شوې په کې ادعا شوې چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په صلحاو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوې دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوې چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي داسې مال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قوماندانان هم په نخښه کړي او وژلې دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت نا وخت په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپل عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والی مرسیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانی په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیا سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت دې اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش تا او کشته شتون څومره جدي ګواښته د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې غوث جانباز څخه د مرکه په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي پس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه و. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبردار شه نکه داعش په افغانستان کې شتون لري چې البته عناصر او افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا هم دغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه رالوي کی، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي، همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوی ده همدغه چې هغوی اوس پلی کوي د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نومې داعش د شپې تور بیرغ د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی غیر دې چې د طالبانو ګاله کې یوه بله ګاله ده چې د پردیو په لمسون د پردیو په تحریک او د پردیو د اجنډا د پلي کولو لپاره ایجادي کی.
جانباس تاسو په خپل خبرې کې ورته اشاره هم درلوده چې البته ستاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې وبله ډله زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانېدلي دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت څه ده؟
ما د ډېره سخته چې دې باره کې زه قضاوت شم کړی، زه خو اول خپل دغه پدیده یوه ګڼم که څه داعش دی او که څه طالب دی. طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ماته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده؟ دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي تفریح وکړي استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د دایشي ایدیولوژي نه څخه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، خزی کارت نه پریږدي. تاسو ماته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د دلی ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنی هغه عناصرونه هغه ابزارونه چې دی کار اخلي دم تکرارون چې د تاریخي د نظره افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې تچ مچ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی نه پوهېږم داعش څه پي او لاسرونه لري دا لري او هغه لري، دا خو هم دغه طالبانو تبلیغات دي، نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
دمخه چې مې وویلې زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ماته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هموغه نه چې افغانستان منطقې ته او فرا منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فرا منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکو غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړي، او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنۍ او معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو لمخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کول دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومان مور ګل خانم آزادۍ روډې ته وویل میړه پنځه لس کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتنی امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه میرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستي خدا وایم امارت اسلامي دارم کې
زه د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د پنځو صغیرانو مور یم. له دوو کلونو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د پنځه څلوېښت کلن محمد صدیق چې یوه پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده، دی هم انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میاشه معاش نه گرفتې نه علي صاحب معلومه است نه فهم کې ما چی کنیم چی نکنیم.
دوه کالو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس بې برخلیکه ګرځو او هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زموږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورنوی او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دغه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اروان چارواکی باید خپل هڅې ګړندۍ کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بیلابیلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمیر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغه ادارې رئیس فضل حق رسا آزادی رادیو ته وویل
چې در بخش اولجات باشد، چې در بخش صد باشد، در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندوز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې 12 پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابر شوې ده. چارواکو ویل په هر پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوست ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د خوست خار په یو شمېر خاري ناحیو او اړوندو کلو کې خاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامه په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لختیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله وویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیف سره مخبو مشمون ډیرې خزه داسې کسون و چې به مقصد د موټر لارام زمينانو برابر هر وخت په دې صحانه وبرسي اوس پایدای خلکو ته دا پیدا د چې ډیرې ځوانون دلته بیکور او کوروبوري نه و مقصد هغه دی فورا کوروبور زمينه کې برابر شوي دو
په اوس وخت چې افغانستان کې بیکاری ډیر شوي او د خلکو اقتصاد کمزورې دی یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د زیرو پرمختیایي کارونو په خوا کې بیکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو کې قسمت علی خان ویل
همو ګډه شولا لاسې په مو پنځه ورځې کني وخواسته پنځه ورځې کوم لاسې په نه وخواسته دغه پروژه ته دغه سینځ ته موږ ډېر ویاري موږ یې چې خدای پاک نه پروژه دغه شروع شي ونرم دا شروع شي دار کاروبار چلان شي لوګا دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پد شي نشته.
خوست ښار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشو شګراب وشو مثال اوبه به خلک ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه خو بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون بچو وشو دا لختی به او بابی او طرف تا نواتا شاهد یه چه مثال لختی شروع که گی کور بمو بابو خلوص شی و بابو لوله شی سراک بغاشی سونزه بکام شی.
بلوری تا ده خوست خاروالی مسئولین وایی چه یوشم نریوالو همکار و بنسرتون و سره ده دوی همغگی او همکاری ده دیل عمل شوی چه هاوی اخبال برنامه پراخه کی. خوست خاروال بسم الله بلالو ویل
دیو نفس مسیسی سره همکاره نتجه ده اغده چه الحمدلله مون بخی اول از پروژه وی اوس ولس پروژه په ځای تقریبا 9 پروژه شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژه موږ سره ترسو نو په دې کې الحمدلله خلکو سهولت په هیږي چې ترسو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبوی کې وي هغه کنګریټه جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خوار غلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوندو سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللې او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 سانوتا لوړ شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی دی چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوې ده.
د پولینګ عمل نن سهار 8 بجې شروع شوه دی او دا تر مازیګر 5 پورې دوام لري. د خیبر پښتونخوا په تقریبا 20 ځلو کې دی او 15 شپې ته سوکې دی د یونین کونسل او نیبرهود کونسل ویلج کونسل دا په پیښور کې د پیښور دی مردان دی خیبر ضلع دا باجوړ دی د دوه پکې د قبایلی ضلع شامل دي. نوډی خان دی ټانک ته ډېر اسماعیل خان دی بنو دی لکه مروت ته د شانته تورغر دی شانګله دا بټګرام دی او د دې علاوه ډیر اپرو ډیر لور دی تقریبا 20 ضلع دی او په دې کې 15 شپې ته کونسلو کې یا ویلج او نیبرهود کونسل کې دا ټاکنې د نن 8 بجې پیل شوې دي. زمینی ټاکنې تر 15 پورې دوام لري. دې کې تقریبا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا سو د باندې درې لکه ووټران با خپل د ووټ حق استعمالوي چې پاکه نارینه ځانونه شامل دي. د شانتي 280 نه زیات پولینګ سټېشن دوی ټاکلي دي. په دوی کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجې چې کوم حساس او خبره کوي نو دوی کې تقریبا 200 نه زیات حساس ګرځولې شوې دي. په هغه باندې د الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړی دي، پولیس هم په ځای کړی دي، د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړی دي. دغه نه علاوه کڅکې قسمه شکایت راځي خلکو ته د وټو ناک چولو یا د ټګې کولو یا د شر لانجې کولو دی کنټرول روم قائم جوړ کړی دی او دغه ویړیا نمبر هم ورکړی دی. کچا ته هم کم ځکه پورتونه اچول کې سم مسئله یا د دغه امیدوارانو لخوا سلانجې جوړیږي یا د عملی لخوا سلانجې جوړیږي نو په دغه ویړیا نمبر دوی سره هغه ټیم باندې تماسوم نیول شي. دغه وټونو عمل پیل شوی دی او دا به تر مازیګر پورې بغیر د سوقې 15 بجو پورې دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی ورسره لدی وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبې د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر 80% په خولو ورو کړی دی وي پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیم د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همدې اټومي وسلو تر کچې پورې د غنی شوي یورانیم غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د اتون لارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې لمخې له حکومت غوښتل شوې چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیم د غنی کولو بهیر د لهغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې هټه ټاکل شوې ده. دغه تړون لمخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 4% پورې یورانیم غنی کولای شي خو وروسته له هغې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شوې ژمنو څخه سرغړونې ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د تر 80% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړ. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي ململ رو خو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غشتنې پاړه لیکنه خبره کړې ده. شغل میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې پر ورځ د استهزاء طرح وړاندې کړه. په دې طرح کې راغلی دی چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي خو دوی ونه توانېده چې په مسون ډول پوځیانو باسي او نه سره امریکایات پای هم شاته په افغانستان کې پری شودل. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن اگزیمای نر حمله افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او پلار د پات شوی افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزیمینر لیکي دوه کال تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمیر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمیر شي امریکا ته رسیدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورسپانې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,250,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار ادم بیټس واشنگتن اگزیمینر ورسپانې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو څلورویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیه یو په بل باري شي. ورسپانه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستان د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیمینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورسپانې ته ورکړي چې څومره غوښتن لیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورسپانې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خبره کړې ده. دا ورسپانې لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومت غوښتل شوی دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کور شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیې ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورسپانې لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تیر اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورسپانې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورسپانې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا عکس خپور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته بل هوټل وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابره زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پاوند ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو، خو سږ کال حاصل شوه. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولار دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر ښه دي. پرتله د پرووسای ګلۍ وشوه، باغونه ټول در بدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله سږ د باغونه ډېر راضي یو. دموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که دموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که دموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسیږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخل او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړې خونې ورته جوړې کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو شپم لرنه او د کرنې ریاست له لوري له باغوانانو سره هر اړخیز مرسته د سش کال د باغونو د شو حاصلاتو ورکولو لامل نه غني. د باغوانانو ترڅنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیز مرستي غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل لکه څنګه چې تاسو ګورئ موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر ښه دي.
تیر کال غلی والو ترڅنګ یخ ور سره پسنګ کې بارانونه زیات وو، باغداران وضعیت سخت خراب وو. سخت کال چې بیا دوی هغه حاصلات ښه دي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې د چتیر کال په غزنی کې ډیرای د مڼو باغونه ژلې وهلې وو، خو سږ کال یې بیا شی میوه کړې دي.